د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سرداریم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو، خو اوس به د دې سات خبرونه خلیل خان تاسو وایي.
السلام علیکم. په اسلام آباد کې د پښتنو پرلت یا احتجاجي غونډه د حکومت سره د یو موافقې ته د رسیدو وروسته د یوې میاشت لپاره ځنډول سوې ده. د پښتنو د غورځنګ مشر منظور احمد پښتون پرون د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی ته د حکومت لخوا په لیکلي بڼه د غوښتنو د منلو باور ورکړل سوی دی. نوموړي وویل که د دوی غوښتنې په یوې میاشت کې دننه ونه منل سي، نو یو ځل بیا به احتجاج پیلوي.
بالکل، موږ دوی سره ریټن هم یې راکړل، دوی جرنیلانو ته هم موږ پیغام ورکړو، خو که چېرته دوی نه ومنل عوام د تکړه شي بیدار ده اوسي. که بله هم څه واقعیا کېدله، په منځ کې بیا ټیمونه نشته دی. که په پښتنو باندې په بل ځای حمله څه وشوله، موږ بیا ټیم یوه میاشت هم نشته، یوه ورځ هم نشته چې سبا وشي سبا هم راپاس.
د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د پاکستان د بیلابیلو سیمو د پښتنو د احتجاج پرون لسمه ورځ وه. دوی احتجاجي لاریون د جنوري په شپږویشتمه نیټې له بنوس پیل کړ چې بیا وروسته د کوهاټ او پېښور لارو اسلام آباد ته ورسېد، او د فروری د لومړۍ نیټې یې د اسلام آباد پریس کلب مخې ته پرلت ووهه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له پاکستاني چارواکو سره په دوو ورځو خبرو کې د ترهګرۍ پر ضد د اقداماتو او د تاوتریخوالي د کمولو او د سولې او جوړجاړي په برخو کې د پام وړ پرمختګ نه دی سوی. د بهرنیو چارو وزارت د فروری په لسمه په بیان کې ویل دی البته دواړو خواوو د همکارۍ پر میکانیزم پرمختګ کړی دی. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان ډاکټر محمد فیصل په ټویټر باندې ولیکل چې اسلام آباد او کابل د سولې او یووالي د عملی پلان په اړه پر ځینو موضوعاتو موافقې ته رسیدلي دي، خو پر وینا یې لا هم داسې مسایل شته چې ورباندې د بس اړتیا ده چې همغږي پیدا شي. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی ان ته بلنه ورکړې چې په لنډ وخت کې پینګ یانګ ته ورسي. شمالي کوریا د مشر خور کیم یون جونګ د شنبې په ورځ په سویل کې د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې د جنوبي کوریا مشر ته د خپل ورور شخصي پیغام ورسوه چې لاغه سره په شمالي کوریا کې وګوري. د ویل سیس په موده کې دا به لومړی ځل وي چې د دواړو هیوادونو مشران له یو بل سره مخامخ وګوري. تر دې وړاندې په 2000 کال کې د جنوبي کوریا د هغه وخت ولسمشر د شمالي کوریا له پخواني رهبر او کیم یونګ اون له پلار سره لیدلی وو. د اسرائیلو پوځ وایي د سوریې هوایي دفاعي ځواکونو د دغه هیواد یوه اف 14 جنگي الوتکه وروسته لاغه غوښتلې ده چې دغه الوتکې په سوریې کې دوه سوریایي او ایراني مرکزونه په نښه کړل. د اسرائیلو 14 جټ الوتکه د دغه هیواد هوایي حرم ته د یوې بې پیلوټ الوتکې د داخلېدو له کبله په یوه غچ اخیستونکي حملې سره د سوری خاورو ته ننوتی وه. د اسرائیلو پوز پرون د شنبې په سهار ول چې د غلبتکه د اسرائیلو په شمال کې درلودلې ده، خو د دوه پایلټان ژوندۍ پاتې دي او روغتیایي وضعیت ته ډاډ ور دي. د اسرائیل د دفاع ځواکونو ورسته لاغ ورسته په سوری کې د ایران او کنټرول سیستم په نښه کړ چې ول کېږي د ایران بې پیلوټ الوتکه د اسرائیلو هوایي حرم ته نن ایستې وه. د اسرائیلو پوز دغه راز ویندي چې د دې اقدام په غبرګون د اسرائیلو هوایي ځواک په سوری کې د ایران نور مرکزونه په نښه کړل. ملګرو ملتونو ویل دي چې د سوریې او روسیې جنگي الوتکو د یاغانو په سیمه کې په تیرې یوې اونۍ کې 240 ملکي کسان وژلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو یو لوړ پوړي چارواکي د شنبې په ورځ ویلي چې دا کېدای سي د جنگي جرمونو په توګه حساب کړي. زید راید الحسین چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر دی وایي دغه دفتر داسې رپورټونه ترلاسه کړي دي چې یو ویډیو هم پکې شامل ده چې امکان شته چې د فروری په 14مه د سوریې په ادلب او د یاغانو تر کنټرول لاندې سیمې سراکاب په شارګوټي کې زهرجن کیمیاوي مواد استعمال شوي وي. د بوکو حرام وسلوالې ډلې 14 یرغل نیول شوي کسان خوشي کړي دي. دا خبره د شنبې په ورځ د نایجیریا جمهور رئیس دفتر رویټرز خبري اژانس څخه کړې ده. چارواکو ویل دي چې د اسلامي وسلوالو سره د خبرو وروسته دغه کسان خوشي کړل شوي دي. د دغو کسانو تشتول د بوکو حرام جهادي ډلې د بریدونو د کمپاین یوه برخه ده چې غواړي د دغه هیواد په شمال ختیځ کې اسلامي دولت جوړ کړي، او دغه ډلې د 2009 کال راهیسې 40,000 کسان وژلي دي او 2.1 میلیونه کسان یې دې ته مجبوره کړي دي چې خپل کورونه پرېږدي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل.
تاسو خبرونه د امریکا جغ اشنا رادیو ته اوریدل. د الطاف خنانی پنامه د یو پاکستانی په سوزو په درسته نړۍ کې لټون روان و. په د باندې دا شک و چې د تروریستي ډلو او د مخدره موادو قاچاقبرانو لپاره یې پیسې په سود ورکولې. د استرالیا پلان د دغه کس چې د غیر قانوني پیسو کاروبار یې کاوه په نیولو کې مرسته کړې ده. خبریال فرملسر په دې باره کې له سیدنی څخه رپورټ لري.
الطاف خنانی په دوبۍ کې له خپل مرکز نه د مکسیکو د مخدره موادو ډیرو بې رحمه اتحادو ته پیسې په ګټه یا سود ورکولې. تحقیق کوونکي نه وایي د القاعدې په ګډون تروریستانو لپاره هم زیاتې پیسې ورکړې دي. د دو سازمان په استرالیا کې په سلګونو میلیونه ډالر په هغو جنایي دعوو کې په سود ورکړي چې له غیر قانوني موټر سایکلو ډلو او نورو جنایي اتحادونه را پیدا کیږي. د استرالیا د استخباراتو مامورانو په 2014 کال کې د یو پلان سره د امریکا د مخدره موادو د ادارې سره تماس ونیو چې خنانی ونیسي. دوی ځانونه د مخدره موادو بین المللي کاروباریان معرفي کړل او خپل هدف یې وټاکه چې د مخفي فلوسو لپاره چې نقد پیسې په سود ورکوي. د استرالیا د مالیه ورکولو تقریبا 1 میلیون ډالر یې په دې کار باندې ولګول. د مخدره موادو د ادارې مامور رابرټ کاسیتا وای خنانی داسې یو څوک چې په خیال کې ژوند کاوه. کاسیتا خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
He was an untouchable. He was somebody that could not be grabbed by law enforcement. I always kind of liken him to a James Bond villain. He fits the mold. He has a worldwide network, moves billions of dollars, has all this at his disposal, is the leader of a transnational organization.
د داسې یو څوک چې تماس سره نه نیول کېده او د داسې یو څوک چې د قانون د تطبیقولو مامورانو نشو نیولې. ما تل د جیمز بانډ په شان اخوخاوه. د چڼیاسو سره لګېده. د په درسته نړۍ کې یوه شبکه لرله چې په میلیاردو ډالر انتقالول. ټولې دغه پیسې په اختیار کې وې او د هیوادونو ترمنځ سازمان مشر دی. تحقیق کوونکو وویل د خنانی جنایي شبکې هر کال څه باندې 14 میلیارده ډالر لاندې باندې کول. د استرالیا پلان کار ورکه او مشکوک وغولول شو چې پاناما ته ولاړ شي. د 10 میاشتو د تحقیق نه وروسته د نړۍ یو د داسې جنایتکاران نه ونیول شو او امریکا ته ولیږل شو. چارواکو ته د معلوماتو د ورکولو په بدل کې ده ته نسبتا کمه سزا ورکړه شوله چې په تیر مارچ کې په 5.5 کاله بند محکوم شو. د 5 سترګو په نامه استخباراتي شبکې غړو چې په دې کې امریکا، استرالیا، برتانیا، کاناډا او نیوزیلند شامل دی د ډلهیز جنایت هدف لاسته راوړو او دغه کس ونیو. د استرالیا تلویزیون او نور خبرونه په دې هفته کې د دغه پیښې په باره کې په تفصیل سره معلومات ورکړل.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د امریکا کانګرس د جمعې په ورځ د حکومتي لګښتونو لپاره د مارچ تر 23 پورې یو لایحه او دا رنګ د زیاتو پوځي او کورنی لګښتونو لپاره د 2 کلنې بودیجې طرحه تصویب کړله. دا پرمختګ د حکومت د تعطیل مخه ونیوله، خو د مهاجرینو په اړه بحث اوس هم روان دی. تفصیل په رپورټ کې واوري.
هغه مهاجرینو چې په وړکتوب کې امریکا ته را مهاجر شوي دي تمه یې درلوده چې د هغوی غیر یقیني حالات به چې له میاشتو راهیسې روان دی پای ته ورسیږي، خو اوس ناامیده دي.
موږ یې په اړه اعتراض لرو. همدا وجه ده چې سلګونه کسان دلته د دې لپاره غونډ شوي دي چې دا نه مني. موږ بېرته تللی نه شو. دا زموږ لپاره یوه لاره نه ده.
ډیموکراتانو هڅه وکړه چې د هغو مهاجرو چې په کوچنوالي کې امریکا ته راغلي د ستونزې حل د بودیجې له موافقې سره ونښلوي، خو پاتې راغلل. دواړه خواوو د 2 کلونو د لګښتونو په اړه معامله کړې ده.
It's a good deal for the American people.
دا یو ښه معامله ده. دا یو قوي نه خدا چې موږ په کانګرس کې په ټپل درېدل حالت لمنځه یوسو او د هیواد خیګنې لپاره په ګډه سره کار وکړو.
که څه هم ډیموکراتانو د هغو مهاجرینو لپاره چې په کوچنوالي کې امریکا ته راغلي څه ترلاسه نه کړل، خو دغه معامله د راتلونکي لپاره لاره پرانیزي.
دا سینا مجلس هیڅ غړی په دې باور نه دی چې دغه معاملات نیمګړتیاوې نه خو دا زموږ لپاره تر ټولو ښه چانس دی چې خپل پوځ پیاوړی کړو او د هغو ستونزو په اړه کار وکړو چې د امریکا په خلکو مستقیمه اغیزه کوي.
مچ مکانل ژمنه کړې ده چې د مهاجرت مسأله به راتلونکي موضوع وي او د جمهور رئیس ترامپ د هغه پلان په اړه به پرې خبرې وشي چې په کې نه یوازې د پولو خوندیتوب او هغو مهاجرینو ته چې په وړکتوب کې امریکا ته راغلي د تابعیت ورکولو لاره، بلکې د ویزو د لاټرۍ او د کورنیو د یوځای کېدو د پروګرامونو پای ته رسول شامل دي.
موږ تمه لرو چې د مهاجرت په قوانینو کې د اصلاح راوستلو په اړه د ولسمشر ټرمپ د پلان په اړه اقدام وشي.
خو د سنا مجلس هر لایحه باید یو ځل بیا د استازو په مجلس کې پیل شي چې د ډیموکراتانو مشر نانسی پلوسی پکې د چهارشنبه په ورځ په پرلپسې ډول په دې هیله 8 ساعته خبرې وکړي چې د مجلس تر رایه چولو لپاره یې ولایحه وړاندې کړي.
I know that there is
وړه ګوندونه ژمندي چې د ډاکا موضوع حل کړي. زه دا ژمنه له هر هغه چا سره شریکوم چې د دې ستونزې او د مهاجرت د لایحې په اړه زما په ارادي شک لري.
دا له رئیس څخه یوه ساده پوښتنه وه. موږ ولې د استازو په مجلس کې رای ورکولی نشو؟ زه فکر کوم چې د رایو اچولو امکان زیات شوی دی.
خود بودیجې معاملات د هغه مبارزې تر مخه یو موقتی اوربند چې د مهاجرینو په اړه په دغه اونۍ کې پیل کیږي.
د امریکا غږ آشنا ټلویزیون ستاسو ټلویزیون هر وخت ستاسو د لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا ټلویزیون وګورئ.
په خوست کې له مخدره موادو سره د مبارزې پولیس وایي چې د نشه یي توکو د قاچاق په وړاندې مبارزه ګړندې کړې ده او یوازې په تیره یوه میاشت کې په دې ولایت کې 40 قاچاقبر نیول سوي او زندان ته لیږل سوي دي. تفصیل د امریکا جغ آشنا رادیو د خبريال ابراهيم رحيمي پر رپورټ کې وایي.
په دې ورسته کې چې د خوست پولیسو د مخدره موادو د کاروبار پر ضد خپل مبارزه ګړندې کړې په خار او زین نورو سیمو کې نشه یي توکو ته د روغ دوکانونو لاسرسي سخت شوی دی. د خوست اوسیدونکو د نشه یي موادو پر وړاندې پولیسو د ورستیو حلو ځلو هرکلی کوي. د خلکو باور داده چې په دې سره هم د مخدراتو کاروبار لمنځزي او هم د روغ دوکانونو د شمیر په کمښت کې مرسته کوي.
لامنیتی ځواکونو ډیر زیات خوشاله یو چې د نشه یي توکو په وړاندې رښتینی مبارزه کړې ده او کوي، او لدوی مهمه دغه ده چې دغه مبارزه دوامدار او ساتي ترڅو د نشه یي توکو بیخ او بنیاد ورکړي.
نشه څه پیدا لري؟ انسان ته هیڅ پیدا نه لري. انسان مېدا خورپوي، انسان دماغ خورپوي، انسان پیسې نه ولوي، انسان ژوند نه ولوي.
د خوست امنیه قومندان مل پاسوال محمد داود امین وای چې تیرې وی میاشتې په مودا کې د نشه یي توکو شلتنه کاروباریان نیولې او زندان ته لیږلي او تر 200 ډیر متعدد کسانې روغتون ته استولې دي. هغه وای چې له دوی سره 214 ګرامه هیروئین، 128 ګرامه تریاک، 138 ګرامه د شیشې کریستال، 125 کیلو ګرامه چرس او یو اندازه نور نشه یي توکي نیولې دي. هغه زیاتوي له نورو ګړندیو هڅو ته اړتیا ده.
خوب هوډ مو قوي ده او اطمینان خلکو ته داده چې نور هم خلک مونږ په کار واچوي او هغه ځایونه هغه پټنځایونه چې دي اوس ممکن خپل دغه تاکتیک دی فروش ته تغییر ورکړي او مونږ په جریان کې وساتي او د مونږ هوډ دی چې نور په پخوس ولایت کې څوک د مواد مخدره او یا د مشروبي الکولاتو هر څه چې خلاف د اسلام خلاف د قانون اتنا عمل تبرینه وته.
په خوست کې د کوکنارو کار نه کیږي. خو له نورو ولایتونو څخه د ولایت د نشه یي موادو قاچاق یو شمېر کسانو ته د کاروبار او لسګونو زرو خلکو ته د اعتیاد زمینه برابره کړې. ابراهيم رحيمي، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د پښتنو ځوانانو احتجاج پای ته ورسید. حکومت په یو لیک کې د احتجاج د تنظیمونکو سره ژمنې کړې دي چې غوښتنې به یې ومنل سي. زموږ همکار عاشق الله رحیمزوی د احتجاج د یو ویان بلال محسود سره خبرې کړې چې اوریدو ته ستاسو پام راګرځوم.
کومې غوښتنې چې تاسو د پاکستان د ریاست نه درلودلې او غوښتنه دا وه چې ستاسو د غوښتنې دي دوی درته ولیکي، ضمانت درکړي چې ستاسو غوښتنې به منل کیږي. یو د نقیب الله مسید د قاتل چې تور په باندې د را انور هغه دی ونیول شي محکمې ته دی راوړل شي او ځینې نور مهمه غوښتنې هم دا وي چې کوم کسان لا درکه شوي دي هغه دی محکمې ته وړاندې شي چې معلومه شي دوی په دروغ ونیول شوي دي او کنه کوم جرم کړی ده. تاسو دغه کوم احتجاج ته کړی وو کومې غوښتنې هم چې درلودلې راضي یاستئ د خپل کوم کامیابۍ نه تاسو چې څه لاسته راوړي دي؟
جی مونږ چې کوم مطالبات دي زموږ مطالبات پکې مونږ د مونږ کوم پاکستان وزیر اعظم دی سره مونږ خبرې وکړې او چې کوم د مونږ چارواکي د سره مونږ خبرې وکړې اول د مونږ خبرې وزیر اعظم سره وشولې چې مونږ د مطالبه نیولې ده چې مونږ ته به مونږ ته پریټن کړه دا کې وره مسله چې دا خو چور ته تل ترایل دی او دا د مونږ ته مکمله یادانی راکړې ده چې دا به مونږ عدالت ته پیښ کوو او نه سوبې چې کومه د سزا یا بغاور کوو ټول ایجنسی چې ټول پاکستان اداري دي هغه په دغه شی هاي راشل دي
څه یعنی کچیر دا ک پاکستان ریاست ستاسو د غوښتنې چې دا ونه مني یو مېشته سو بخوت ور کړی چې پیوا مېشت کې ځینې غوښتنې باید ونه منل شي ک احيانا ستاسو د غوښتنې ونه منل شي بیا بل قدم ات شي دا
بل قدم دا را چې دا تر خلې یو आवाज کړو یو پیغام را سوړ او بیا با ټول پښتون ته کور ته کور دروازه ورتګو بیا با ټول پښتون را پسی کی جاو پاکستان اسلام آباد کې بازارو حساب نه بیا با چې ټول پښتون ټول برازي بیا ټول اسلام آباد باندې
سي فکر کوي چې تاسو هغه قناه حاصل شوی ده چې د پاکستان کم خلکو چې تاسو سره د حکومت د خونه کم خلکو تاسو سره خبرې کولې دا غوي په وینا کې او په عمل کې تاسو څه خلوص لیدل؟
بالکل خلوص دا هو چې ګوره په ټول پاکستان کې په ټول پاکستان کې ټول پښتنې لګې دي په دغه هم خلک را پات شو او تاسو ګوره افغانستان کې احتجاجونه شوي دي په جاپان کې هم شوي دي په فرانس کې هم شوي دي په دغه ټول علاقو کې چې هم پښتنې دي او چې نور داسې خلک هم درته ظاهر کړی دا نو حکومت خدای شي ته راضي شو مجبور شو چې دا ګوره داسې خبره خو د پښتنې په ټول عمر اندر راغلي چې دا پښتنې په یو باندې راځل چې دغه دا خبره چې بل طرف لاړه نشي نو دغه د موږ سره چې موږ کوم مطلب دی هغه بالکل هم نه لې او په راضي هم مو مطمئن هو یو بل مونږه نشته ورکړی دا پته هم ورته لګیدا چې اوس پښتانه سره به یو ځای شول او ان شاء الله په یو لبه کاواز باندې به ټول چګیږي نو دا د خپل شي دا مجبور شول
صحیح دا سه کوم دا کوم غوښتنې چې وی دوی تم وخت ورکړی چې مثلا کوم غوښتنه به په کوم وخت کې کیږي لکه تاسو یو مشو وخت ورکړی یا مشو ټول نه
کنه مونږ ته اوټپوت نشي را مونږ ته چې مونږ نه پوه شي بیا به چګیږو نو خدای شي مونږ ته کوم نه بلش کوم هم لګي
بلال محسود یو اندېښنه د خلکو سره دا و چې تاسو کوم مشران دی البته تاسو ممدارنګ منظور صاحب او نور محسن داوړ صاحب دا نور چې دی دا اندېښنه و چې ګویا دوی ته به ستونزې پیدا شي دوی ته به جنجال پیدا شي چې کله دغه تاسو احتجاج ختم شي دوی به کېدای شي ټارګټ شي او کوم مشکلات ورته پیدا شي دي څه ضمانت هم درکړ شوی ده؟
پردا کوم سره په پردا خبرې شوې دي کنه چې موږ کوم کسان دي کله چې تدار کې تکلیف ورسره نو دا به کومه ځموري ځکه چې دا کسان په فرنګ کې شوې دي او موږ ټول سره یو نو دا خو دا تم پاتې چې دا خو غواره په دې داسې کې منل غواره په شول به کچېره دا یو کاسه هغه په مشو یو هغه تم سره لاس ورول نو بیا خو به څه خراب وي
صحیح ډیر زیات مننه بلال محسود تاسو نه چې په خبرونه کې راغلی زموږ سره برخه واخسته
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. ملګری ملتونه وایي چې د تیرو لسو هفتو په موده کې د یمن په جنگ کې د شدت له امله په زرګونو خلک مجبور شوي دي چې له خپلو کورونو څخه وتښتي او په نورو سیمو کې پناه واخلي. په جنیو کې د امریکا ژغ د خبريالي لیزا شلاین د رپورت خلاصه سید سلیمان شاه تستلولی.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو علي کمشنری یا یونیسیار وای چې تیر کال د دسمبر له لومړۍ نیټې نه تر اوسه په جنگ ځپلي هیواد یمن کې د تشدد لامل برابر 15,000 خلک اړ شوي دي چې د ځان د بچولو په خاطر له خپلو کورونو وتښتي او له 2 میلیونو نه زیاتو هغو داخلي مهاجرینو سره یوځای شي چې د تیرو 4 کلونو په موده کې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف او حوثیانو ترمنځ د خونړیو جګړو په نتیجه کې بې کوره شوي دي. سعودي سعودی عربستان چې د یمن د جلا وطن حکومت د مشر عبدالربو منصور هادي په طرفداري د یمن په کورنۍ جنگ کې نظامی مداخله کړې و. تر دې دمه د حوثیانو سره په یو نه ختمیدونکي خونړي جنگ کې گیر دي. ایران د سعودي په خلاف د یمن په جنگ کې له حوثیانو سره ولاړ دی. حوثیان د شیعهګانو د زیدي فرقې پیروان دي او له سنیانو نه وروسته دغه هیواد غټ اقلیت ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری ویویاندې میرمن سیسیلی پویلی نن د شنبه په ورځ په جنیو کې خبر اعلان ته ویل چې زیاتره خلک د یمن په ختیځو ساحلي ښارونو الهودیه او تعز کې د حوثیانو او سعودي د طرفدارو ملیشو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې بې کوره شوي دي او په ډیرو خرابو شرایطو کې ژوند کوي. هغې وویل
As a result of prolonged fighting in those two governorates, conditions continue to deteriorate, exposing people to violence and disease without access to basic services. دوی وګړو جنگ په وجه په دوه ولایتونو الهدیه او تاس کې د ژوند شرایط ورس پورس خرابېږي.
ډول ډول ناروغۍ خپرې شوې او خلک د ژوند د بنیادي او صحي اسانتیاو نه محروم دي. یو شمېر خلکو له خپل خپلوانو په کورونو کې پناه اخیستې او یو زیات شمېر نورو د شاوخوا غرونو په سمزو کې پناه اخیستې. د بدرېغه هوایي بمبارۍ او ډزو وجا خلک بیرون وتلی نشي. ملګری ملتونه وایي چې د یمن کورنۍ جنگ اوس په یو غټ بشري بحران بدل شوی. 2 میلیونه زیات خلک عاجلو بنیادي مرسته محتاج دي. خیریه موسسو خبرداري ورکړې په داسې حال کې چې جنگ ساحه ورس پورس پراخېږي د ملکی خلکو ضرورتونه هم زیاتېږي. د یمن اقتصاد سقوط کړي او خلک د ژوند د بقا لپاره هڅه کوي. ملګری ملتونه وایي چې په وروستیو جګړو کې او په پرله پسې هوایي بمباریو کې د بې کوره شوو خلکو سره د مرستو لپاره عجله توګه 200 میلیون ډالر ته ضرورت لري خو یوازې تر اوسه پورې درې پسلو کې پیسې وته رسیدلې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره وایي.
ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت مشاور په دې هفته کې ترکیه ته سفر وکړي. په داسې حال کې چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د سوریې په سر بل قوا نظامی جنجال څرګند شوی دی. په دې باره کې خبریال دورن جونز د استانبول څخه رپورت لري.
مالسف ABD'ye güvenemiyorum. Çünkü bana verdiği sözün hiçbirisini tutmadı. Dolayısıyla güvenemediğim bir durumda gelen teklifi değerlendirmem ya da oturup konuşmam
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوس اوغلو په دې هفته کې په واشنگتن حمله وکړه او تور ور باندې ولګو چې د اسلامي دولت د ډلې سره معاملې کوي او دا کوي حکومت د امریکا سره په خپل ائتلاف باور له لاسه ورکوي. د ترکیې د سیاسي مشرتابه لخوا د واشنگتن په خلاف دارنګ لفظي حمله هر ورځ کیږي. په دې وروستیو وختو کې د عامه افکارو سروې شوې ده چې وایي یوازې 3% ترکان په امریکا باور لري. تاوتریخوالی په داسې وخت کې څرګند شو چې واشنگتن د اسلامي دولت په خلاف جګړه کې د سوری د کوردی ملیشو ملاتړ کوي. دغه مرستې انقره په قرار کړې ده چې په دغه ملیشا تور لګوي. د پی کی کی تورستي ډلې سره ارتباط لري. دغه ډله د نن په ترکیه کې تورستي حمله کوي. سیاسي څارونکو اتیلا اسلادا د ګلوبل سورس پارتنرز په نامه د موسی غړې دی وای کله چې د امریکا د ملي امنیت مشاور په انقره کې خبرو ته کینی نو احتمال لري چې د مناورې لپاره کم چانس نه پیدا کړي. اسلادا زیاتوي
Given the fact that there is an ironclad alliance between PKK and YPG, there is no way Turkey can allow a Syrian Kurdish state. I mean, realpolitik is against that.
حقیقت دا ده چې د PKK او YPG ترمنځ کلک ائتلاف ده. نو هیڅ لار نشته ده چې ترکیه سوری کردانو دولت ته اجازه ورکړي. د دې په خلاف واقعي سیاست ده. د کردانو هر دولت به د PKK فعالیت ته اجازه ورکړي او دا به ترکی کردان په قار کې. زه فکر نه کوم چې لوی دیس په دې پوښ واشنگتن د درو افتو په خوا د پرله پسې خبرداري سره سره ترکی قواوو د سوری په افرین کې د وای پی جی کوردی ملیشو باندې حمله کړې وي. مګر ډیپلوماټیک تاوتریخواله د ناتو د متحدینو ترمن نظامی تاوتریخواله ته سر وتل شي. قاهرې ګواښ کړی دی چې خپل عملیات د سوریې د مابیچ ښار ته غځوي چې د وای پی کی سره امریکایي قواوې پکې ځای په ځای شوي دي. سیاسي لیکوال سامی ایدیز چې د المانیټر په ویب سایټ کې لیکل کوي وای د مکمستر له سفر نه داسې معلومیږي چې د دغه جنجال مخه نیول کېدی شي. دی وای
It shows a reflexive desire on the part of Washington to maintain a dialogue with Turkey despite all the vitriol.
دینه دا څرګندېږي چې واشنگټن غواړي د ترکیه سره خبرو ته دوام ورکړي د انقره د ټولو ناندري وسره سره ځکه نو دواړه خواوې به کوشش کوي چې څنګه دوی هغه ستونزې حل کړي چې ورسره مخامخ دي. لبل خوا د دوی ترمن جنجال پوره ځات شوی دی. دغه جنجال اوس په ډیپلوماټیک سطح دی. راتلونکي ورځې به دا وښیي چې پوځي خوا ته به ووځي یا نه. مګر که په سوری کې حالاتو ته وکتل شي نو هر شی واقع کېدی شي. تارون کې څرګندوي باور نور زیاتېدی شي چې واشنگټن د ترکیې د نور اندېښنو غم وخوري چې وایي په امریکا کې ډیره د ملا فت الله ګولن ستونزه ده. انقره په ګولن تور لګوي چې د 2018 کال په ناکامۍ کودتا کې لاس لره.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د جنوبي افریقا جمهور رئیس جیکوب زوما چې له ډېرې مودې څخه په قدرت کې دی او د اداري فساد تورونه پر لګېدلي دي د خپل واکمن ګوند د افریقا ملي کانګرس د سخت فشار لاندې دی چې استعفا وکړي. د امریکا ژغ د خبریالي انیتا پاول د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تصدر اوروي.
جمهور رئیس جیکوب زوما چې په یوه زمانه کې په جنوبی افریقا کې د نژادي تبعیض پر خلاف د مبارزې په دوران کې په ملي کچه یو منل شوی نامتو شخص ګڼل کېده اوس یې چوکۍ په خطر کې غورځېدلې او شاید چې له قدرت نه وغورځېږي. زوما مخکې له دې نه چې په 2009 میلادي کال کې د جنوبی افریقا د جمهور رئیس په توګه وټاکل شي له یو لړ غټو سیاسي او شخصي جنجالونو سره مخامخ شوی و. څو ځلې د رشوت خورۍ او بډو خوړلو او د خپل دفتر لوی همکار سره په زور او جبر د زنا کولو د تورونو په شمول رسوایګانو سره مخامخ شو او دولتي څارنوالان ورنه تحقیقات وکړل. خو اته ځلې په پارلمان کې د هغه په خلاف د مخالفانو د عدم اعتماد رایه ناکامه شوې او ځان یې روغ رمټ بچ کړی خپل چوکۍ خوندي وساتله.
نیگیټیو
په پارلمان کې د عدم اعتماد رای ګرۍ د ناکامۍ وروسته زوما پر خپل سیاسي حریفانو باندې ملنډي وهلې. کله چې د افریقا د ملي کانګرس واکمن ګوند د هغه بزای د جمهور رئیس مرستیال د خپل نوي مشر په توګه وټاکه نو معلومه شو چې د جمهور رئیس زوما راتلونکي سرنوشت د ځلې په واقعیت وګا په خطر کې دی او د ګوند نږدې ملګرو باور لاسه ورکړی دی. د جنوبي افریقا د سیاسي چارو کارپوهان وا چې زوما له پیل نه یو متنازع شخص و. هغه خپل مخالفان او طرفداران دواړه یو شان حیران کړی دي. دا د سیاسي چارو د څېړونکي دانیل سلګل دی چې وای جیکوب زوما په څو شکلونو کې ځان راښکاره کړی. یو هغه زوما چې د ازادۍ قهرمان او مبارز او په محبسونو کې شپې ورځې تیرې کړې وي، بل هغه زوما چې د قدرت په وخت په اختلاس او فساد باندې تورن شو او اوس زیار باسي چې ځان له روسایګان نه وباسي او خپل سر خوندي کړي. نوی مشر او د جمهور رئیس مرستیال سایرل رامافوسا ژمنه کړې چې د ګوند رسوخ او اعتبار به بیرته راژوندی کړي. زمونږ په مخ کې چیلنجونه او ستونزې له دې امله پیچلې شوې چې په میلیاردونو ډالر دولتي پیسې په غیر قانوني او ناجایزه توګه د افرادو په جیبونو کې لوېدلې دي. په دولتي ادارو او مؤسساتو کې اختلاس او فساد پر هغو حکومتي پروګرامونو باندې د خلکو اعتبار کم کړی دی چې په هیواد کې د فقر، غربت او بیروزګارۍ د ختمولو لپاره جوړ شوي. خو د سیاسي ګډوډۍ او د جمهور رئیس د بې کفایتۍ نه زیات د جنوبي افریقا ولس د خراب او کمزور اقتصاد له امله زیات ځورېږي. خلکو فکر کاو چې زوما به هم د نیلسن منډلا پر سیر د ولس غمخوار او دردمنی. کارپوه دانیل سلک په دې ثبات یو ځل بیا ویل
زوما hasn't been able to grasp the metal when it comes to innovative
فساد او د کفایتۍ لوتورون سره یو ځای د هواد اقتصادي ازمهلال هم خلک پریشان کړی دی. د زوما اقتصادي پالیسي ناکامه شوې یوې څرګندې او شفافې پالیسۍ ځای رشوت خورۍ فساد او اختلاس نیولې دی د بیروزګارۍ کچه له حده لوړه شوې خلک د خپل هیواد راتلونکي په اړه خوشبین نه دي همدا وجه ده چې د ان سي د ګل مشرانو د زوما د استعفا لپاره خپل غږونه پورته کړي دي او فکر کوي مخکې له دې نه چې په 2019 میلادي کال کې دوره ختمه شي ځان باید ورنه خلاص کړي او شاید چې هغه خپل هم د نتیجې ته رسیدلې چې ورځي لنډې شوي او باید خپل بستر هم دا اوس وتړي
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپل بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
د امریکا جغه شنا رادیو ډیر درنو ریدونکو زموږ د سهارنی خبرونه مطالب په همدې ځای پای ته ورسیدل ز شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لاندې وخت کې به د ری خبرونه پیل شي تاسو د امریکا جغه شنا رادیو سره اوسئ